یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وبا په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي.
بېسابقه‌ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش هستند.
په دې اړه به چې آیا وضعیت پر اختیار ډېر خطرناک دی، د روغتیایي چارو له یوه پوه سره وغږېږو. د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د بېوزلو هېوادونو سره مرسته وکړي. په خوست کې ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه ډېره لوړه ده.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه ویشل کېږي.
حق حقدار ته ونه رسېده. هغه مواد چې راغلي وو کونړ ته هغه په خور خورنړې ټول تقسیم شو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان دا خبرونه چمتو کړي دي.
د کابل ښار د تېرې شپې په چاودنو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. نړیوالو بنسټونو له پرمختللیو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل د تیر شپې د چاودنو د مرژوبلو شمیر تر شلو واوښت. د دغه ښار په لویدیځه څنډه درېیمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیان وژلي او دولس نور ټپیان کړي دي. دا خبره د پولیسو په خپره شوې خبر پاڼه کې شوې او دا هم پکې راغلي چې د مرژوبلو شمیر ممکن بدل شي. لومړۍ چاودنه ماښام و بجې د اهل بیت جومات مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه پر یوه لاینی کاستر موټر وشوه. کابو ساعت وروسته بل کاستر موټر د چاودنې ښکار شو. د دغو چاودنو چې د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي مسؤلیت چا نه دی اخیستی. راپورونه وایي د امریکا پوځ به په شلو ورځو کې د باګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندې مرکز ګڼل کیږي په راتلونکو شاوخوا درو اونیو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا پوځ تېره میاشت کندهار هوایي ډګر د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاره. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستان ووزي، خو ځینې امریکایي چارواکي وایي چې شاید تر ټاکل شوې نیټې څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي درست امریکایي ځواکونه ووزي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزې ډلوژنې سلمه کالیزه ولمانځله. نوموړې په اوکلاهاما کې د دغو مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمې پیړۍ د نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. په 1920 میلادي کال د تولسا د عام وژنې هدف د افریقایي الاصل امریکایانو ټولنه وه. بایدن پرون د جون په لومړۍ نیټه دا ډلوژنه د خپل تاریخ تر ټولو بده پیښه یاده کړه. د 1920 کال د مې په 1 او د جون په لومړۍ نیټه د تولسا په توکمیزو ناکراریو کې په رسمي ډول د 6 امریکایانو د وژنې خبره شوې چې په هغو کې 6 تورپوستي وو، خو ځینو تاریخ لیکونکو بیا وژل شوي 300 تنه ښودلي چې ډېری افریقایي الاصله امریکایانو. د توکمیزو شخړو شاوخوا 10,000 کسان بې کوره هم کړل. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشرانو له پرمختللیو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشرانو پرون په ګډه د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د میلیاردونو ډالرو په پانګونې د اوبا مخه ونیسي. دوی ویلي د واکسین په برخه کې د پیاوړو او مخ پر وجه هیوادونو اوسنی توپیر د کورونا وایرس د نویو بڼو لپاره لاره برابروي. د بنسټونو له G7 یا د نړۍ له وسترو صنعتي هیوادونو هم وغوښتل چې د واکسین پر تولید 50 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د دغو صنعتي هیوادونو مشران همدا میاشت په بریتانیا کې غونډه لري. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کرونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینوواک د کرونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تاییدېږي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزلو هیوادونو کې د کرونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په وروستیو اونیو کې په هند کې د کرونا وبا د زیاتې خپرېدا له کبله هند له خپل هیواده بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه او له دې کبله بېوزله هیوادونه د کوواکس واکسین له کموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپلواک پلاوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې سینوواک واکسین تر 300 کلونو د مشرانو لپاره تاییدوي او باید د دې واکسین دوهم دوز له لومړي هغه 2 یا 4 اونۍ وروسته ورکړل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اې کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا پر چټکی خبرې د چټک خبرې دوه اندېښنه ښیي او خبرداري ورکوي چې وضعیت هم داسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته کړي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کووېډ-19 پیښو په زیاتېدو سره هر ورځ تر بلې د اکسیجن کمی هم پر یوې لویې ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د عامه روغتیا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقادونه کوي چې هغه ځایونه تر اوسه پورې نه دي بند کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کورونا وبا دریمه څپه ورځ تر بلې افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. پر دې ناروغۍ د اختکیدونکو کسانو د شمیر زیاتوالي د تیر په پرتله زیات د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه راپورته کړې او افغانانو ته خبرداري ورکړې. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کووېډ-19 ناروغۍ د اختکیدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی مجبور شوي چې تیر شپه کابل کې یو بل روغتون هم پرانیسي. وحید مجروح د خبرداري په ژبه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې هیوادوال مرسته ونکړي ډیر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان و اوسو. خغلی مجروح اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت ویان دستګیر نظری هم ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې پر کورونا وبا د اختکیدونکو شمیر په بېساري ډول زیاتېږي.
متاسفانه چیزی را که ارقام نشد
بدبختانه هغه څه چې شمیره خی ارقام په بیساری ډول ورځ تر بلې زیاتیږي. که چیرې موږ دویمې او یا درېمې سناریو ته ورسیږو او پیښې زموږ له اوسنیو بسترونو زیات شي بدبختانه چې د اکسیجن کمی به یو له جدي او سختو ستونزو څخه وي.
که څه هم د عامه روغتیا وزارت نن ورځ پر کووېډ-19 ناروغۍ د اختکیدونکو کسانو رسمي شمېرې نه دي خبرې کړې خو تېره ورځ په ټول افغانستان کې 1500 د ناروغۍ نیولي او دغه شان 3 تنه مړه شوي وو. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو له اندېښمنونکو ستونزو د ستونزې او تر څنګ یې په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غږ هم راپورته کړی دی. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایرس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانستې پاتې دي. د ولسي جرګې دوه غړي سیلاب احمد سیلاب او جاوید جیهون
په یو هفته کې د غازو د اکسیجن یو ډبه د 400 افغانۍ څخه 150 او 400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، اجي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نو تدابیر نه دي پکښې نیول شوی.
با کمیسون صحت
د روغتیا بدني روزنی پوهنی او لوړز د کلو کمیسونونو ته دند سپارل کیږي چې د عامه روغتیا وزارت مسولان خپلې ګډي غونډې تر وغواړي او تریو پښتې چې ولي یوازې علمی مرکزونه قرنټین کړي جزئیات یې له خلکو سره شریک سي
بجریان بمانند.
ورسته تر دې چې د کورونا وبا دریمه چپی افغانستان ونیو حکومت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا بندیز یوازې په علمي مرکزونو دی. خو له شنبې وروسته به په کابل کې د ودونو سالونونه هم وتړل شي. د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې پر کورونا وبا 4,000 او 6,000 نخته شوي، چې له دې شمېر 3,000 مړه شوي دي. خو وړاندې روغتیایي مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس تخته کېدو خبره هم کړې.
په موضوع کې تم کېږو د روغتیایي چارو پوه ډاکټر اکمل سمسور هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. سمسور صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راپور مو واورېده. آیا تاسو هم فکر کوئ چې وضعیت دومره خطرناک دی د افغانستان، او ولې تر دې حد راورسېد؟ ناغېړي چیرې ده؟
ډېره مننه نورستان جان، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اورېدونکو ته. واقعا افغانستان په اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غوندې دریمه صفه کې بدبختانه دغه واقعا ډېر زیات دي او مرګونه ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې، یعنی چې موږ تاسو ته یې مطمئن چې مسؤل دي، د غو له طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده. نو د تطبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشوله چې موږ په درستي دریمه صفه مدیریت ونه کړو، او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اخر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې موږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل، اوس په دریمه صفه کې موږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کیږي. په تېره بیا بلګې هندو چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د ظرفیت نه زیات شي، نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې ده. د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي، نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس موږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د جاپان شفاخانه 100 بستره ده. 100 بسترو کې موږ تقریبا 120 مریضان لرو، یعنی د خپل له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه پکې اضافه شي. په دا داخلي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده، او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن څنګه تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه زیات شوي دي، او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه موږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1800 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نستېږي، هغه دستګاوې نست نه شولې. او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن له کمښت سره مخامخ یو.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغې درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
نړیوال په یو تخنیکی برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي، ترڅو موږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له اول یو دویمې څپې نه خلاف یو بل شی هم چې اوس اضافه شوی، هغه د واکسین شتون ده. یعنی که چیرته د واکسین تطبیق سری شي، ډېر خلک واکسین کړی شي، موږ کولی شو درېمه څپه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو، نو ماسک واغوندو، لاسونه ووینځو، قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 5 نفرو نه زیات کسان راټولېږي، هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو، دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزا یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان مونږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس خپرېدل په خلکو کې به کم شي.
وروستۍ پوښتنه مخکې لیدل شوې چې د افغانستان خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا او وبا دغه درېمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې د هند بڼه یا نور ممکن دا ډېره جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته څه ویل غواړئ ووایئ؟
کرونا یو جدی خطر ده موږ ټولو افغانانو ته باید چې پام وکړو ماسک واغوندو که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخته میوه ترکاري سبزیجات وخورو ترڅو خپل دفاعي سیستم قوي کړو او که خدای ناخواسته چېرته مونږ مریضان یو ځان کور کې سنکین کړو او چېرته که د ساه تکلیف یا سالنډي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز په زر سر شو نو که دغه کارونه وکړو مونږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو ترڅو دا درېیمه تپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت شي.
ډېر مننه کور ودان د روغتیا چارو پوه ډاکټر اکمل سمسور دغه راز وړاندې به واورې چې د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې د له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واورې د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د حکومت د رسنیو مرکز وای په تیرو څلورو کلونو کې د 420 میلیونه ډالرو په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول چین، هندوستان، متحده عربي اماراتو، ترکیې او اروپا ته د هوایي دهلیزونو للارې 21,000 میټریک ټنه صادرات شوي دي. د دې مرکز لوري په خپور شوي راپور کې راغلي دي چې دا صادرات د 1300 هوایي پروازونو للارې شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په دې صادراتو کې وچ او تازه میوه، زعفران، اینجا، افغاني غالۍ او جلغوزي شامل دي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په 13 مې میلادي میاشت کې د هوایي دهلیزونو لارې بیلابیلو هیوادونو ته د 12.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د حکومت د رسنیو د مرکز د دې راپور پر بنسټ د 2018 کال رئیس چې افغان حکومت د افغان تولیداتو د صادراتو لپاره هوایي دهلیزونه جوړ کړي دا هیوادي په اقتصادي لحاظ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نښلولې ده. په راپور کې راغلي که څه هم په وروستیو کې کورونا وایرس د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي خو د 2020 میلادي کال په پرتله د 2020 میلادي کال تر وروستۍ میاشتې د افغانستان محصولاتو 28% وده کړې. دغه راپور وایي چې د هوایي دهلیزونو پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو دي او د حکومت رهبري هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو په وړاندې پرتي ستونزې حل او د افغانستان د اقتصادي ودې په هدف دوی ته لا غوره خدمتونه وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په دې هیواد کې د دریو عصري مسلخونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا مسلخونی د آسیا د پراختیایي بانک په مالی او د کرنې وزارت په تخنیکی مرسته په دریو ولایتونو کابل، بلخ او هرات کې جوړ شوي دي. دی وایي دا مسلخونی د 1 میلیارد او 306 اتیا میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوي چې د سارویو د ساتلو، حلالولو او د غوښې د پروسس کولو ځانګړي ځایونه هم لري. د نوموړي په خبره دا درې مسلخونی په یو وخت کې د 1800 غواګانو، پسونو او وزو د حلالولو او د غوښې د ټوټه کولو وړتیا لري. چارواکي وایي په مسلخونو کې د سارویو حلالول په لیوې خوا معیاري روغتیایي محصولاتو ته د وګړو لاسرسی تضمینوي، بل خوا له سارویو څخه انسان ته د ساري ناروغیو د خپرېدو مخه هم نیسي. په ښارونو کې د هوا د ککړتیا او بې نظمۍ مخه نیول او زیات شمیر بیروزګار ځوانانو ته د کاري زمینو رامنځته کولي نورې ګټې په ګوته شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو آثارو سره په دې نرخ بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 کوله، زر هندۍ روپۍ 1055 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 کوله، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د میلیارډونو ډالرو پانګونه وکړي او ډاډمنه کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینو ته لاسرسی ولري او دا نړیوال وبا کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو په یوه شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسی کې زیاتېدونکی توپیر په مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړي دي. په دې اړه تفصیل له اجمل اناورو.
د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو په یوه شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بېخي روښانه ده چې د کووید-19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابر ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلاره برابر وی چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایرس نوې بڼې خپرېږي، یعنې هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د عامه روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبا په اقتصادي پنګونه کې بې ثباتي ژوره کړې چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړې او د وو بډایا صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بې وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید-19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیک توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډایو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسی کې د شته نابرابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په خوست کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ورته لازمه پلانونه نه ده کړی. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکه کوي او وایي په دې بهیر کې د وړتیا پر ځای تر ډېره اړیکې پالل کیږي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاری، نامنی، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژي ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدیدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدني فعال طایب الدین بریال آزادۍ رادیو ته وویل یاد ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي توکو روږدي شوي د هغوی د علاج او تداوي لپاره کوم خاص پلان نشته او تر څنګ یې د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی لپاره د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره پر روابطو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل ادام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلی کېږي، بلکې هلته رابطې پللی کېږي.
یو بل مدنی فعال نجیب الله واسق وای سره د دې چې د حکومت له خوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته په کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډېره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې روا غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډېره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د وروستیو کې ځوانانو ته ډېره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموی په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویه مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه بلکې په د اړیکو د پاللو پر اساس پر یو کورنیو ویشل کېږي.
دیرش کلن محمد ولی د مرکز اسداباد اوسیدونکي دی. د خپل خټین کور مخې ته په سپیرو خاورو ناست دی. په دې خواشینې دی چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې نوم نه دی لیکل شوی او مرسته ورسره نه ده شوې.
دا چې د ملي دسترخوان په نوم باندې کوم مرسته او کومک شوی حق حقدار ته ونه رسیده. زه یو کورنۍ لرم، زه په خپله یو غریب یم، وس مې نه کیږي. هغه مواد چې راغلي وو کونړ ته هغه په خور خورنړې ټول تقسیم شو. هغه کوم چې مستحق خلک وو هغه پاتې شو. داسې خلک وو چې هغې په یو کور کې په ځای د دې چې دوه بچولې ودونه کلي وو هغې شپږ لیکلي وو.
دا یوازې محمد ولی نه دی چې وایي د واسطې او نه پېژندنې له وجې له یادو مرستو بې برخې پاتې دی، بلکې ډېر شمېر نور هم شته چې ځان مستحق بولي خو وایي مرستې ورسره نه دي شوې. د سرکانو ولسوالۍ بسیدونکي 22 کلن سعید الله وایي
داسې خلک شته چې بهر هیوادونو کې اوسېږي او خوراکي توکي د همدې ملي دسترخوان څخه ترلاسه کړي دي. او زموږ چې دی موږ اوسه پورې دا ملي دسترخوان خوراکي مواد نه دي ترلاسه کړي. نمونه هم تللي دي، نمونه لیکلي دي، کله چې نن مواد راځي کله سبا راځي.
د دوی په خبره چې تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي دسترخوان پروګرام بې وسو او غریبو کورنیو سره د مرستې په هدف اعلان کړ، خو د دې پر ځای چې یا د مرسته کونډو رندو یتیمانو او اړو کسانو ته ورسیږي مالدارو ته ورکول کیږي. خلک وایي تیر کال د پخې ډوډۍ په ویش کې هم هغوی ته چې اقتصادي وضعیت یې ښه و څو کارتونه ورکړل شوي وو. په خپلو موټرو کې به یې کورونو ته په سلګونو ډوډۍ وړلې، خو بې وزلي او مستحق ترې بې برخې وو. هغه کسان چې په ملي دسترخوان کې نومونه لیکل شوي او مرستې ترلاسه کړي خوښ دي. سنگر رحماني هم له دې ډلې دی، وایي
دې نه ډېر خوشحاله یم. زه کور لرم، ماشومان لرم، اولادونه لرم، ډېر په بد حالات کې وم، خو یو څه نا څه د یو میاشت یا د څه وخت دپاره زما په دغه باندې ګزاره وشول او ډېر تېرا ځي یمه. او د حکومت نه مې بیم غوښتنه دا ده چې په آینده کې باید دغسې پروګرامونو ته دوام ورکړي چې د خلکو اقتصاد ښه شي. چې یو وړو لوبیا وه، غوړي وو، صابونو.
سیمه ییز چارواکي هم مني چې په یاد پروګرام کې ورته د فساد خپلوي او اړیکو پاللو راپورونه راغلي دي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هر هغه څوک چې په شعوري توګه او یا غیر شعوري توګه غواړي چې د دغې برنامې له ادرسه خپلوي پکې وپالي یا غیر مستحقو خلکو ته مواد ورکړي، هغه به د جدي تعقیب لاندې ونیول شي او قانون منګولو ته بسپارل کیږي.
کونړوالی وای تر اوسه یې په مرکز اسدآباد څوکۍ نرنګ او مانوګي ولسوالیو کې د یاد پروګرام په ترڅ کې د ولسی تړون لخوا یو وزرا 202 کورنیو ته د نږدې 50 میلیونو افغانیو په لګښت خوراکي مواد ورکړي دي او په لسو ولسوالیو کې بیا د ملي درسترخوان پروګرام پلي کول لپاره ډاکار موسسې سره قرارداد شوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته عصمت څاروان وړاندې کوي.
د کابل د تیر شپې د چاودنو د مرژوبلو شمیر تر شلو واوښت. د دغه ښار په لویدیځه څنډه درېیمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه 10 ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. په جلال آباد ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 6 تنه ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي د دې موټر بمی برید چې څه باندې 10 بجې وشو هدف د امنیتي ځواکونو کاروان و. د پیښې نور جزئیات لا نه دي څرګند شوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ راپه دیخوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. راپورونه وایي د امریکا پوځ به په شلو ورځو کې د باګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندې مرکز ګڼل کیږي، په راتلونکو شاوخوا درو اونیو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزې ډلوژنې سلمه کالیزه ولمانځله. نوموړې په اوکلاهاما کې د دغو مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمې پیړۍ د نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشرانو له پرمختللیو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کرونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تایید شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښو ته راګرځو.
په فراه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو یوه لویه کارخانه له دوو لابراتوارونو سره ویجاړه شوه. د عملیات د فراه په بکوا ولسوالۍ کې کمانډویانو ملي اردو او نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګډه وکړل چې په نتیجه کې دوه لابراتوارونه ویجاړ شول او د دې ترڅنګ 1500 لیټره اوبلنه ښیښه، 1600 کیلوګرامه خالصه ښیښه، 1500 کیلوګرامه سوډا او د ښیښې جوړولو درې ماشینونه هم ونیول شول. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دوهمې لوا ویاند حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د نشي موادو د کارخانو په طالبانو پورې اړه درلوده او ترلاسه شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي دي. په بدخشان ولایت کې تر 3 ټنه ډی نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان د نشي موادو سره د مبارزې مدیر نثار احمد جهانگیر ازادي راډیو ته ویل دوی په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په لړ کې په مرکز ولسوالۍ کې 115 دي شمولیت کړی چې په نتیجه کې 1590 کیلوګرام هیروئین، 1202 کیلوګرام تریاک، 3400 کیلوګرام ډیر چارس، 1490 لیټره شراب او 1415 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد نیولی او د ټول مواد د جوزات میاشتې پر څلور منیټه سوځولې دي. د دې موادو د قاچاق په تور 1600 تنه نیول شوي او د اتلی او قضایي ادارو لخوا په بند محکوم شوي دي. د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو نږدې څلوېښت خرڅون کې ونیول شول. د نشي موادو د خرڅونکو پر ضد افغانستان په یولسو ولایتونو کې عملیات وشول چې په نتیجه کې د نشي موادو نه دېرش خرڅون کې ونیول شول. د یادولو وړ ده چې په دې نه دېرش نفرو کې د نشي موادو د یوې ډلې مشر هم شامل دی چې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. د دې تورانو کسانو سره تر شلو کیلوګرامو ډېر نشي مواد لکه هیروین، ښیښه، نشي ګولۍ، تریاک، چارس او شراب نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې نیول شوي تورن کسان تر لومړنیو څړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته استول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه تر سلو ډېر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د ابن سینا زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل ښار له اومې یولسمې او اولسمې ناحیې څخه 150 بې سرپنا معتادین راټول او د درملنې لپاره په ابن سینا زربستریز روغتون کې بستري کړل.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشي موادو له لارې په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي.
توریزم و مخالف المسلمین
ترهکار او طالبان له بزګرو څخه د نشي موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي.
په یو بل راپور کې به د یوې داسې معتادې مېرمنې په اړه معلومات درکړو چې اوس روغه سوي او په یو روغتیایي مرکز کې نورو معتادینو ته انګیزه ورکوي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم.
دا چې د کورنیو د غړو څارنه د احتیاط په مخنیوي کې څومره ګټوره ده په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
د دې په ځای چې دی خپل مشوره وکړي، دی یو بل ته احترام نه کوي، ناستو پاستو ولاړې ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروف دی.
د هلال په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله درس راڅخه پاتې شو.
کمو نشانه کولای زه بوز دوبای کې وای، کاروبار مې جوړ وای، بس د نشي د اعلی تر ورسه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زه پرون کارمانو او خلکو مې احترام کاو، خو نن پوډریم. زه اوسم چې کله بیرته کارمان شوم بیا وګورو.
زه پوه نه شوم ته به څنګه بیرته کارمان شې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د نشي موادو لالارې په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. ل نشي موادو سره د مبارزې معین وایي چې سخت کال په سلو کې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي وو چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او په سلو کې لس یې هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او یا زورواکان فعالیت لري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له جګړو سره سم پروسه ښکال په 22 هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کلر سوي و د جګړې اور هم پسې پراخیږي. د جګړو د نور اندیشنو تر څنګ د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه هم اندیښنې پیدا کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او یا هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکان لاس بری دي. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق وایي حکومت پریکړه کړې چې د غیر مسؤولو وسلوالو په سیمو کې د کوکنارو بوټي په بشپړ ډول واړوي.
توریزم و مخالف المسلحه
ترهکار او طالبان له بزګرو څخه د نشي موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي، او په دې پیسو یې د جګړې جبهه پیاوړې ساتلې ده. په سلو کې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو، او په سلو کې لس یې هم په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکي فعال دي. طالبان په کال کې د نشي موادو له لارې 300 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي.
منفعت 400 میلیون ډالری طالب ازي دارند.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د حکومت تر دې ادعا مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي دي. په دې وروستیو وختونو کې د مشرانو جرګې غړو ویلي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو طالبانو او قاچاقونکو ډلو په ګډه د نشي موادو د تولید او قاچاقو یوه شبکه جوړه کړې ده. کلیوی خواه حکومت پا بدخشان، جوزجان، پروان، کاپیسا، خوست، ننگرهار، کندهار، اوزگان، هلمند او فراوی لاتونه که ده کوکنار و عرول کمپین پیل کردی، نو لبولی خواه بیا بزگران شکایت کوی چه، لدوی سر ده بدیل کشت پا برخه که مرستی ندی سوی، او سلوات طالبان دوی پزور ده کوکنار و کشت تار باسی، پا دی اره ده بدخشان ده ولایتی شورا غلی بشیر سمیم ده بدیل مشیات پا برخه که مرستی نکول، او د طالبانو لخوا په زور خلک د کوکنارو کښت اړیستل هسی او پلمه بولی او وایي ټول بزګران ښه پوهیږي چې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د قانون خلاف کار دی یا جرم بلل کیږي.
ناوخت رسیدن تخم وزری
و یا د زراعتي تخمونو ناوخته رسیدل او زراعت نه میکانیزه کیدل د کوکنارو د کښت لپاره پلمه نشي کیدای. کوکنار داسې یو کښت دی چې نه زموږ په دین او نه هم زموږ په نافذه قوانینو کې اجازه ورکول شوې ده. باید د دین او قانون خلاف عمل عذر ونه بلل شي. ما د بدخشان له خلکو څخه هیله وکړه چې کوکنار ونه کړي. هغه معلومات چې ما ته خلکو راکړي د کوکنارو د کښت اړولو له پروګرام پرته دا کښت په سلو کې 50 لک شوی دی. اوس د کوکنارو د کښت ځای لوبیا، للمي او نورو بوټو نیولی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوکنارو د کښت اړولو کمپین دوام لري او د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې 100 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوي دي.
آیا پوهیدل است چې دینی عالمان او جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د مولوي ګل احمد صدیقي خبرې واورو.
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډېر یو خطرناک او وژونکی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي. د دې هغه مضرات چې خلکو ته لري، مخدره مواد، دم د شریعت په رڼا کې خلکو ته رسولی دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي، مخدره مواد تجارت کوي، دا پیسې هم حرامې دي، تجارت هم حرام ده.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، اوس مو د زهرا په نوم د یوې روغې سوې معتادې له حال څخه خبروو چې په یوه روغتیایي مرکز کې معتادینو ته انګیزه ورکوي. ډاکټران تر درملنې وروسته په روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته کار ورکول نورو معتادینو ته د نشې پرېښودلو لپاره په هڅولو او انګیزه ورکولو کې ډېر مؤثر او ګټور بولي. زهرا یوه له هغو میرمنو څخه ده چې تر درملنې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې کار کوي او د نورو بسترې سویو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه بلل کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
څو میاشتې مخکې زهرا د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بسترې شوې وه، خو کله چې روغه شوه نو له هماغه مهال راهیسې په همدې روغتیایي مرکز کې د صفاکاري په صفت کار کوي. 50 کلنه زهرا د بستر شویو معتادینو سره د خپل احتیاط د وخت کیسې کوي. له هغوی سره خپلې تجربې شریکوي او د خپل علاج د بریالیتوب راز ورته وایي. په همدې ډول نور معتادین هم دې ته هڅول کیږي چې علاج ته غاړه کېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. زهرا د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده یو مهم شرط بولي او له معتادینو څخه هیله لري چې له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره ځان په یو کار مصروف کړي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم. ورته وایم چې زه هم پخوا معتاده وم، خدا دې اوس روغه یم. په همدې ډول له معتادینو سره ډېرې خبرې کوم. هغوی حیران شي چې ما څنګه نشه پرېښودله. غوښتل په لاس راوړل دي. کله چې یو څوک وغواړي نشه پرېښودلی شي.
زهرا څو ځله نشه پرېښي، خو کله چې کور ته راغلی نو د خپل خاوند لخوا بیرته په نشو اخته شوې ده. د پروختي مرکز کې د نورو معتادینو په شان هر ځل 50 ورځې د نشې پرېښودلو دوره تیره کړې، خو بیا هم ناهیلي شوې نه ده او ډاکټران عادي ژوند ته د زهرا بیرته راګرځېدلو لپاره د هغې د کلک هوډ د ستاینې وړ بولي. د معتادو ښځو او ماشومانو سل بستریز روغتیایي مرکز یوه ارواپوهه ناجیه بخشي وایي چې میرمن زهرا تر دې مخکې هم یو ځل نشه پرېښې، ولې بیرته په نشو اخته شوه، خدا چې د نشي پریښودلو کلکه اراده یې درلوده، نو د نشي پریښودلو لپاره یې څو ځله ځان بستري کړ او آخر بریالی شوه چې روغه شي.
د معتادینو درملنه په دوو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو چې یې تیر شو، زه پوه شوم چې دا پر ځان چندان باور نه لري خو پیاوړې اراده لري او ویل به یې هر ډول چې کیږي زه باید په خپلو پښو ودرېږم، خو نه پوهېدل چې څنګه دې هدف ته ورسېږي. وروسته یې موږ ظرفیت جوړ کړ، پر ځان باور مو یې ورزیات کړ، کمزوري ټکي مو یې د قوت په ټکو واړول. په دې پړاو کې یې په خپله خوښه له موږ سره کار وکړ او اوس زمک همکاره ده.
زهرا وایي چې اوس د پخوا په شان په بشپړ ډول روغه جوړه ده او د هر ډول کار کولو واس او توان لري. زهرا اوس داسې روغه شوې لکه بیخي چې معتاده شوې نه وي. د دې روغتون مرستیاله فریما نکت وایي چې له کار سره د زهرا مینه تر پخوا ډیره شوې او اوس خپلو پخوانیو ترخو تجربو ته په کتو سره خپل ورسپارل شوی کار ډیر په صداقت سره کوي.
د دې میرمنې توانایی او استعداد ښه دی. غواړي چې د کار کولو له لارې خپلو اولادونو ته خوراک او پوښاک برابر کړي، خو ستونزې یې درلودې او ویل به یې چې زه باید ځان او بچیان له دې ستونزو څخه وژغورم. په رښتیا هم چې په دې کار کې بریالی شوه. دا یوه پیاوړې ښځه ده، په ځان باور لري او کار هم ډیر ښه دی.
ډاکټران اوس زهرا د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بیلګه بولي او وایي چې که نور معتادین هم د نشې پریښودلو لپاره کلکه اراده وکړي، نشه پریښودلی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي یوه کورنۍ هغه مهال د احتیاط په مخنیوي کې مرسته کولای شي چې غړي یې په خپلو منځو کې ښې اړیکې ولري. دا چې د څه ډول کورنیو غړي زر معتاد کیږي، د احتیاط په مخنیوي کې د یوې کورنۍ مسؤلیتونه څه دي، او یوه کورنۍ څنګه د خپلو غړو د احتیاط مخه نیولی شي، په دې اړه مې له ارواپو مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کورنۍ پر څو ډوله دي.
په مجموع کې د احتیاط په بخش کې وګورو، دوه ډوله کورنۍ ډېر مهم رول لري، چې هغه فعاله کورنۍ او غیر فعاله کورنۍ دي. فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې کله یو ماشوم پکې ځوانیږي، نو د ده فعالیت، خلاقیت، مسؤلیت او اجتماعي راکړه ورکړه لاسلانې نیسي او هر ورځ مشران یې پوښتنه کوي. غیر فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې یو موضوع په کورنۍ کې پیدا کیږي، د ده په ځای چې دی خپل مشوره وکړي، دی یو بل ته احترام نه کوي، د یو بل سره ناست او پاست ولاړه ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروف دي.
څنګه کولای شو چې یوه غیر فعاله کورنۍ په فعالې کورنۍ باندې واړو؟
دا یو دوامداره پروسه ده. خو ځینې وخت کولی سو چې د لپاره د اوس هم ځینې کورنۍ اقدام وکړي چې اول د سواد کچه د خپله لوړه کړي. دوه موضوع تقسیم د مسؤلیتونو ده. په یو کورنۍ کې ټول مسؤلیت د کور د پلار په غاړه ده، اما په اصل کې داسې ده چې باید ټول کورنۍ د خپل توان په اندازې پورې د خپل د کورنۍ غړو سره مسؤلیت واخلي. درېیمه موضوع د ژوند د مهارتونو لوړوالی د خپل روزمره چارو کې ژوند کې، او ډېره مهمه موضوع دا ده چې چیرته امکان ولري کورنۍ او د کورنۍ غړي کله چې ستونزې ورته پیدا کیږي د حل لپاره روانشناسانو ته مراجعه وکړي، او بل د فعالېدو لپاره د کورنۍ سطح د آګاهۍ د احتیاط لپاره لوړول دي، تر څو وکولی سي چې دا غیر فعاله کورنۍ فعاله کورنۍ باندې تبدیل سي.
د څه ډول کورنۍ خلک زر معتاد کیږي؟
غیر فعال کورنۍ چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې مادي او معنوي امکانات یو کورنۍ کې چاته مساعد نسی او د هغه نه نظارت و نسی، په ابتدا کې هغه یو نسوار یا سیګرت ته شروع کوي، وګوري چې دا واقب نور هم خطرناکه سوی، تریاک و پوډر و هیروین تللی ده، ځکه د کورنۍ غړي ورنه خبر نه دي چې دی چیرته دی، راکړه ورکړه چا سره ده او چا سره ګرځي. نو په دې وخت کولی که دغه شخص په ضرورترین فرصت کې د معتاد کیږي.
د احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه څه ده؟
کورنۍ باید خپل هر فردی و اجتماعی مسئولیت چې لري کورنۍ غړي لپاره ادا کړي، لکه ښه کار پیدا کول، ورته د تعلیم ته ښه توجه کول، لباس ته ښه توجه کول، څښاک د خوراک لپاره، دغه هغه اجتماعي مسائل چې د یو فرد یو شخص اوسیږي، دغه ټولو ته باید کورنۍ ښه توجه وکړي تر څو د موږ غړي د معتادېدو په لور باندې لاړ نه سي. فعاله کورنۍ طبیعي خبره ده چې دغه مسایلو نه ښه نظارت کوي، او که وینو چې غیر فعال کورنۍ ده، نور دی باید فعال سي، خې نظارت وکړي او خپل منځي ارتباطات ډیر قوي کړي تر څو وکول سي هغه ستونزې چې دی په منځ کې را پیدا کیږي یا هم پیدا سوي دي په مشورو او مفاهمه سره حل کړي.
تداوی پر مهال د یو کورنۍ مسؤلیت د یو کورنۍ ونډه څه ده؟
کله مریض بستر وسیږي په یو روغتون کې، هلته باید پیوازي ته ورسي. د ده هر خپله کورنۍ چې د لکه ښځه او اولاد و ماشومان نیسیږي، د ده هر ډول اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي مسائل په غاړه واخلي، ځکه چې اعتیاد یوه دوامداره مزمنه مریضي ده چې د ده تداوي هم در از مدت ډیر وخت غواړي. کورنۍ باید په جلسات د روانشناسانو کې چې روغتونونو کې جریان لري په هغې کې ګډون وکړي. هغه آگاهی چې د احتیاط موارد کې مخکې نه درلود هلته باید پیدا کړي. هغه لازم مهارتونه چې دي په روغتونونو کې ورکول کیږي هغه باید ځان سره واخلي او په خپل روزمره ژوند کې تطبیق کړي.
له درملنې وروسته یوه کورنۍ باید څه وکړي چې غړی بیرته احتیاط ته مخه نه کړي؟
کورنۍ باید د خپل د کورنۍ د هغه غړی چې معتاد سوی له هغه نه ډېر سالم مراقبت وکړي. کوم الفاظ یا القاب چې د لپاره یادېدل، یا ده ته به هم نارې ویل کېدې خپل کور کې چې ته معتاد یې، ته د خبرو کولو حق نه لرې. هغه د اعتیاد الفبا او الفاظ ده ته باید استفاده ونه سي. کورنۍ د لپاره ښه مصروفیت پیدا کړي مخکې له اعتیاده. کوم شخص ته وې، کوم فرد ته وې، په کورنۍ لپاره څومره مثمر وې، اوس هم تا تداوي کړې، ترک کړې ده، مواد ترک کړي دي، ته هم اوس د کورنۍ لپاره په همغه وجه باندې مؤثر او مفید واقع کېږي. هغه نااباب نااهله کسانو سره چې راکړه ورکړه یې درلوده، له هغه سره قطع رابطه اوسي. په لاره کې چیزي معتادین زیات دي، د هغه لاره باید بدله کړي. د شپې له خوا ناسته یې کورنۍ خبر نه اوسي چې چیرته د خاله کور کې یم، د عمه کور کې یم، به چیرته یم، او دا په کوڅو کې بل چیرته بل چیرته. دغه وخت کې زیاتره مواد مصرفوي. کورنۍ مراقبت وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبري، او اوس د خاطري وارده. د خوست ولایت شل کلن هلال دوبۍ ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشو اخته سو. دی وایي چې له دوبۍ څخه را وشړلم او یو کال مې د کابل په یوه او بل ساقي خانه کې شپې او ورځې سبا کولې. دا چې هلال څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخته مې درس وې په خوست کې، نن سفیره مې درس ویلی. ینه په څیر په نشا روږدې شوم، بس درس پاتې شو، کاروبار پاتې شو. نشا وځو دلته دوبۍ کې، هلته انډیوالون و، د ایران و، کوټې مې سره یو بې اوس یې خبر راوړل. ایرانای و شمیک ته پرې کول، شمیک پسې کول، پوټر و شیشا رسول خیمه و ته یې د ایران سرحد سدو رسول خیمه ته پسې تلو. او یا درخم چې وګټل 50 بو مو په ځون خرڅه کول، د شل مخالف مو کور دی. ټیکټ مې وکړ، ایزام مې کینسل کړ، بس بیا نه لړم واپس کور کې. مې وا میاشتې راکړه خمو کور کې، قدر عزت و شه، بس بیا په کابل ته پسې راغله. بیا مې شپږ میاشتې تېرې کړې، شپږ میاشتې نه بعد بیا کور ته لاړه. یوه جمعه مې تېره کړه، دوه جمعې بیا واپس کابل ته پټ راغله. بس کارتینال کې اوسېدو، ولاتې مې شپې کولې، بس دا مال مې پسې کړ. یو کال کېږي چې اوس بیا نه یم. د سکخانه او اولاد د مواد خرڅېده په غازي کې مې شپه کوله. بس نشاب و چپس کنټې یې دا پډر و شیشاب و بس خوب نه و. ان یې پنځه شپې پنځه ورځې مو خوب نه دی کړی، ځکه څرې به څوده شو بس په مخ بیا بي جوب کچې کو په د کول ته به مې ګزو نه ورکو. یوره د سوه یوم دوه سوه ورځې درې سوه روپۍ وې پډر و شیشاب و دار نه وړی و جوبیر نه کچې کړی و خو زه یې خبر نه و. شپیتاویانه پر به کوي و لکه برکام رکم خال کې و زرګرین به کوي و غال به کوي و ډکو به کوي و برکام رکم خال کې و اکثره به غلا کړه اکثره به د برق لاین ایوانیم چې به دا مو ډېر کټ کول ډېر جلکۍ وي چې راونې موبایل مې نه وړی دی در شوی چې په لس زره به پنځه زره م به ورکړه پنځه زره مو په دوه زره م به ورکړه کومربزي م به کوله پولیس راتله جنایي راتله بس خالي بولا ته روغله د چا چې مواد خرڅول ای دی نه بې پیسې غوښتې دې به پیسې ورکړې نو رب دی لاړه بستره م نه وه معلومه لمونځ او داسې نه وه معلوم خو انیشي حالات کې چې وي بیا کور مور پلور مونه یو ته سړي ته نه ورځي که مو نشانه کولی زه بوز دوبای کې وای کاروبار مې جوړ وای بس د انیشي دې حالات تر ورسه.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په کچه د والیبال اتل دی، خو دا چې په دې وروستیو کې په پوډرو روږدی سوی نو د یوه کمزوري ټیم له لاسه لوبه بایلي. دا بایلل بلال ته سخت ټکان ورکوي او کلک عزم کوي چې خپله پخوانی اتلولي به بیرته ګټي او د دې هدف لپاره نامعلومې خواته روانېږي. دا چې بلال چیرې ځي او دې هدف ته د رسېدو لپاره به څه وکړي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړې ده.
ظریف جانه د والیبال مسابقه خو موبایلو ده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایلو ده، هو غم یو کمزوری ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوری ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه وله، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
خود یې زیر شوی دی او په موټو کې د هماغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغه هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري؟
هو درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډري یې.
په خو به زموږ ټیم باندې علی و او ما ته به خلکو قهرمان وای، خو تر دې وروسته به پوډری راته وای پوډری.
بلال جان اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلو ده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوه شئ او کار مو.
بلاله ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو، اوس د خدای په امان.
اوهو اوهو بلال جانه، ده سمره ترو تازه شوه پخیر.
سلام علیکم.
سلام باشی
تازه خیر کریت.
یارا بلالا ولی میسی ونه پیشندی ده سمره سروس پیشه وی خدا وای چی ده سومی اشتی چیری وی؟
ده معتادینو پا شفاخانه کیوم او خپل علاج میوکا.
خخخ زیران شما چی ده سنگه ده گل پشان تازه شوه.
زپریده یغه کیسه به وروسته در تا وکم، اوس دا راته ووایه چې زمونږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی.
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایم اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لختي کې یو ځل اوبه تېرې شوي وي بیا به پکې تېرېږي. که پخوا زمونږ ټیم قهرمان و بېرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه ما خو درته ویلي وو چې زب بیرته قهرمان کیږم. معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
اوس راځه چې کور ته ځو له چای وسکو.
چای مای پرېدا، زه او ته ډېر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې زه درځه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.
د زهرو کاروان.